ساعت دوه بجې سوې ده د ازادي راډیو د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې زموږ سره یاستې تر درو بجو به د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو په افغانستان کې پر ټولنیزو مسایلو چې ځوانانو سره مخامخ دي خبري اروي خو اول په مکرې د دې ساعت مهمو خبرونو ته د فراده ولایتي شورا استازي وایي چې په فرا کې بمباري پیل شوی ده او ویل کېږي چې جګړه لا روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د فرا پر ښار ته وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې او په څو ساعتونو کې به وضعیت بدل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. پوره خبر نو اوري د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې نوی کمانډو ځواکونه د فرا شهر د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فرا محبس ته استول سوي دي. فیصل پر ټویټر لیکلی چې فراهیان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي. د فرانسې خبري اژانس په سیمه کې د سرچینو په حواله ویلي چې د فرا خلک د فرا شهر خلک وحشت ځپلی سوي دي او د چاودنو درانه اوازونه اورېدل کېږي. د فرا د ولایتي شورا وی غړي په ټلیفون خبري رسنیو ته ویلي دي چې په شهر کې بمبارد پیل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش خبري اژانسونو ته ویلي دي چې د افغانستان کورنۍ او بهرني ځواکونه ګډه بمباري کوي. خود نړیوالو ځواکونو قومنداني تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وایي چې د فرا پر شارت وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش یو ساعت مخکې د ازادي راډیو ته وویل
جنگ به استقامت فرقه 70 کې 3 کیلومتر از شهر دور
دی. وایي جګړه اوس د ویایم فرقه په شاوخوا کې روان ده چې د شهر په 3 کیلومتر کې پرته ده. موږ دشمنان محاصره کړی ته نه وژل سوي او ډیر شتنه زخمیان شوي دي. خو نړیوال خبري اژانسونه وایي چې تر اوسه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. د دې مسلې د نور جزئیاتو لپاره لفن ازادي راډیو اوري او زموږ ویب پاڼه ګوري. د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل له اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمیچ اماماتونن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګري ملتونه په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي له اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي. د یوناما رپورټ نن د اداري فساد پر ضد مبارزه لا استراتیجی تر عمله تر سرلیک لاندې خپور سو. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د عدلی سیستم اصلاحات باید چټک سي او سپارښتنه کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې لنډمهاله استراتیجی محدود غیز لري. نو لدی عمله باید پر اوږدمهاله استراتیجی کار وسی. تدامې چې اماماتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی. د امریکا ولسمشر په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي. محمد جواد ظریف په نن په بروکسل کې له اروپایي رهبرانو سره د دغې موافقې د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس پرون په واشنگټن کې یو اربیا د جمهور رئیس ټرمپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
The Iran deal, in his words, didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. In fact, Iran's unprecedented missile attacks on Israel last week...
دا وایي د ایران موافقه لکه څرنګه چې ولسمشر ویلي د آرامۍ او سولی سبب نه او هیڅ کله نشي کېدلای. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول د ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو حمله چې تیره اونۍ وسوه دا تاییدوي چې د جمهور رئیس پریکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې وشوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر فدریکا مغرینی، د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني حکومتونو ویلي چې د اټومي موافقې د خوندي کولو هڅې به وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران سره د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملن ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. خو د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د سرچینو په حواله ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې د روسیې او یو شمېر بهرنیو هیوادونو د کاربوهانو په غونډه کې وویل چې که د ایران حکومت پر موافقه مذاکرو ته حاضر نشینو د دې موافقې ژغورل به ډیر سخت کار وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کویت ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. د کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی وو او اسرائیلي ځواکونو ډز پنځه وکړه. خو اسرائیل ویلي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کول او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلو حمله وکړي. له دې امله دوی ډزو ته مجبور شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د ځوان فکر په ویبلې ونیزه ژوندې خبرونه کې اجمل تورمان در سره دی. تخنیک پچارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي او موضوع مو د ځوانان او مطالعه په خبرونه کې را سره ملمانه دي لیکوال، شاعر، کرکټونکو او ژورنالیست طاهر ځلان، د پوهنتون استاد انجینیر عتی الله رسولی او لیکوال او شاعر جاوید احمد اوربل. درنو ملمنو خره خلاص دغه شانتاس درناوري دن کې هم کولای شي په ټلیفون د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او خپل نظر هم را سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې مو دي 0999 15 40 او 0922 155. په سر کې خاغله زلان تاسو رازو کدار ته وایي چې نن سبا په افغانستان کې کده ځوانانو او مطالعه موضوع راوخلو وضعیت څه ډول وینئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مطالعه اړوند باید په پیل کې د ځان سره دوه خبرې په نظر کې ونیسو. یو دا چې رسمي مطالعه، یو غیر رسمي مطالعه. رسمي مطالعه په دې معنی چې هغه کتابونه لوستل، هغه درسونه لوستل چې ځوانان د مجبوریت په اساس باندې باید په پوهنتون کې او په مکتبونو کې هغه ولولي. او دویمه برخه د غیر رسمي مطالعه ده چې د شوق او علاقه لمخې د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ځوانان کتابونه لولي، بیلابیلو برخو کې په ټولنیزو رسنیو کې مطالعه کوي، په ویب سایټونو کې او همدا ډول د انټرنیټ لارې. خو په لویه کې چې مونږ ګورو د پخوا په نسبت باندې وضعیت ډیر ښه شوی دی. یعنی زه چې څومره د خبرندوی ټولنو د ملګرو سره په اړیکه کې ما او هغوی په دې اړه خبرې کوي، وایي چې پخوا به دغه آزاد کتابونه د 1500 ټوکو کې په شمیر کې به چې چاپ شول نو بیا به کلونه کلونه پراته وو. خو اوس په کتاب داسې چې په کال کې 2 ځلې او 3 ځلې هم چاپ شي او شمیر هم چې هغه زرګونو ته رسیږي د ټوکونو شمیر. په بیلابیلو تعلیمي برخو کې تاسو وګورئ زمونږ ځوانان ډیر خزلیږي، دا په دې معنی ده چې کوشش کوي. خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. ستونزې دا دي چې تر اوسه پورې د مطالعې د غوړېدا لپاره په داسې کلتوري پروګرامونو کار نه دی شوی چې هغه ځوانان و هڅه یا ځوانان تشویق کې او پاغو کې او ولولا او تلوسه پیدا کی چې په کتابونو پسې وګرځي په خبرو پسې وګرځي او په لیکنو پسې وګرځي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی اوربل. ځلان صاحب وویل چې د پخوا په پرتله باندې مطالعې شوق د ځوانانو سره ډېر شوی دی، ښه شوی دی، کتابونه څو ځلې چاپېږي. آیا تاسې هم وضعیت دغه شان وینئ، کوینئ، فکر کوئ چې دا چې د مطالعې سره خلکو علاقه د ځوانانو په ځانګړي ډول زیاته شوې ده، لامل یې څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې په اوسني وخت کې د مطالعې سره د ځوانانو شوق زیات شوی دی، ځکه خپله چې کله کتابخانو ته ځمه نو هغلته نه یوازې د ادب په برخه کې، د شعر او نثر په برخه کې ډیر زیات نوي تازه کتابونه راځي، بلکې پر علمي موضوعاتو باندې علمي کتابونه هم ډیر زیات بازار ته راځي، او له دې ښکاري چې اخیستونکي زیات دي او دا پروسه مخ ته روانه ده او ډیر خلک یې لولي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د ځینو کتابونو لپاره دغه اعلانونه چې دی په ټولنیزو شبکو کې دغه چې کیږي دا ډیر زیات موثر دي. ځینې کتاب خپرندوی ادارې چې دی مطبعې چې دی هغوی د خپلو کتابونو په اړه باندې اعلانونه خپروي په ټولنیزو شبکو کې، او اکثره لیکوال کله چې نوی کتاب بازار ته راسي په ټولنیزو رسنیو کې دوی دا غوي یو قسم اعلان یا دا غوي یو معرفي خپروي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه کسان چې د کتابونو لیوال دي هغوی هڅیږي چې دغه کتابونه پسې وګرځي، پیدا یې کړي، ویلولي. او بل زموږ په هیواد کې په اوسني وخت کې په لکونو ځوانان دي چې هغوی په تعلیمي ادارو کې دي، مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، تعلیمي موسسو کې دي، نو که هغوی درس هم وایي تر څنګ یې دغه د کتابونو خوا ته هم توجه کوي، په خپل مسلک کې کتابونه لولي، او یا هم که چیرې دوی د ادب سره، د ژبې سره، یا هم د نورې دنیا سره دوی علاقه ولري، نو په هغه برخه کتابونه پیدا کولی شي لولي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی رسولي. ما په فیسبوک کې ستاسې فیسبوک پاڼه تعقیب کړې ده، تاسو یو کمپاین ډول یو شی جوړ کړی دی، مثلا چیرې چې زه یو چاته یو کتاب ورکوئ، هدف مو د دغه کار نه څه دی؟ آیا د مطالعې ته د خلکو هڅول په ځانګړي ډول د ځوانانو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې زه د ازادۍ رادیو د ځوان خپرونې اوریدونکو او د افغانستان ځوان نسل ته د نننۍ خپرونې د لارې سلامونه وړاندې کوم. تاسو ویل چې د فیسبوک پاڼه کې، دا فیسبوک پاڼه یو هغه پاڼه ده چې نن په افغانستان کې ډیر زیات د استفادې وړ ځوان نسل لري. موږ پروګرام لرو په نامه د ایس پی پی یا سټوډنټ پروموشن پروګرام، یا د محصلینو د ارتقاء ظرفیت پروګرام. دې پروګرام یو اساسي خدمات په نامه د ترویج فرهنګ مطالعه ده چې په ټولنه کې باید موږ د مطالعې فرهنګ رواج کړو. نو زما شخصي خپل معرفت کله چې د یو ځوان سره، یو علمي شخصیت سره، یو فعال یا یو رهبر سره، یا یو د دولت چارواکي سره، هغه چارواکي چې د دولت فعلاً مدیریت کوي تر رئیس جمهور پورې، چې تنها تر رئیس جمهور پاتې چې هغه در زموږ ملاقات تاسو تنظیم شوی نه دی، ما ټولو ته یو جوړ کتاب ورکړی دی. هدف د دې کتاب د زموږ ترویج فرهنګ مطالعه ده. په ټولنه کې
رسولي فعال دي، ولې غیر فعال تن ورکوي چې هغه فعال شي؟
کتاب البته دا پیام دی، در حقیقت کې ترویج فرهنګ مطالعه هر یو ته ورکړی دی. زه زیاتره هغه محصلین چې په پوهنتونو کې فعلاً مصروف د تحصیل دي، کله چې دوی راځي زموږ سره په سر مخامخ کیږو یا موږ سره معرفت حاصل کیږي، دوی ته اولین معرفت زموږ کتاب د قلم نه شروع کیږي. نو دا خاصتا نه دی چې فعال یا غیر فعال، دا په عام ډول دی. اما معیار موږ ورته ټاکلی دی چې باید کتاب مدیران ټولنې ته وکړو چې په ټولنه کې اصلاحات راولي. دا زموږ هدف دی.
بله مننه ځلان چې تاسو مخکې وویل چې د سي ټولنیز پروګرامونه کلتوري پروګرامونه نه دي شوي د دې لپاره چې ځوانان وهڅول شي تاسو کې شي وتر هوړاندې کوي مثلا څه ډول کلتوري پروګرام وشي چې یو ډول وي چې ځوانان وهڅي کتاب لوستل ته مطالعه
د کتاب د پروموشن څو لارې دي تقریبا په نورو نړۍ کې هغه استفادې کیږي او ډېرې ګټورې دي یو ویل هغه دا چې مثلا حکومت د دې لپاره یو د جایزو د ورکړې یو ډیره شفافه سلیقینه یو ډیره شفافه طرح جوړه کی برنامه جوړه کی چې په کال کې یو ځل یا په کال کې دوه ځای غورو کتابونو ته جایزې ورکړي او جایزې باید داسې جایزې چې واقعا ارزښت لري او په دې وطن کې دا غي جایزه چې څوک واخلي باید هغه خلکو ته یو ارزښتمن کتاب او د کتاب لیکوال معرفي شي دویما دا ډیره ضروری ده ځکه چې کله یو کتاب
د موجوده ده کنه
وشته خو زه شخصا زما درک ده ډیره سلیقې ده هغه څوک چې د چا دوستان دي هغه څوک چې د چا ملګری دي هغه څوک چې د چا په مافیهی بندونو کې دي هغه مخکې کیږي هغه یو کتاب هم لیکلی چونکه دا هغه د باند ده نو هغه ته دا د افلاطون د
بوتیکا خدای کوم بندونه شته خیر
نو لبه د مرغ زمنګ فرهنګي فضا لدغه مافیهی سوچ نه دا وتی او دې زمنګ یعنی په ډیرو برخو کې زمنګ فرهنګ ته تاوان رسولې تاسو وګورئ چې په لس کالو کې لس نوی لیکوال یو ټولنه پیدا نه کی نو د هغې ټولنې په حال باندې افسوس پکار دی دا ولې نه پیدا کیږي علت دای چې کله مافیهی سوچونه یې نو هغه که د هغې په حلقه کې ورننه وتلې خو خطخه که په هغې مافیهی حلقه کې وردننه نه شوې نو ته به همیشه په حاشیه کې پاتې یو که هر څومره ښه لیک وکې که هر څومره ښه کتاب چاپ کې که هر څومره ښه دغه وکې حتی دغه مافیهی ډلې دغومره هم نشي کولای چې هغه کتاب واخلي سره د دې ځان ته د فرهنګ وارثین وایي ځان ته د فرهنګ ساتونکي وایي چې کوم لیکوال هغه کتاب چاپ کړي د دوی د باڼډ نه بیرونه هغه چې ورته ورم کې بیا ډیر په بې پروايي سره دغه بیچاره زړه مشي خا 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 زه ولا خدي کړی چې یو کتاب دې چاپ کړي بیرته هغه ته فیډبک نه ورکول چې تا د کتاب چاپ کړي خدي چاپ کړي خراب دي چاپ کړي د نقد پینه کیږي پر رسنیو کې چې نقدونه وشي بحث وشي چې ولا یو نوی کتاب چاپ شوی د داسې مسایل دي جنجال برانګیز دي دا پکې دي د سره یوې موضوع سره څوک اختلاف وکي بلې موضوع سره څوک ملاتړ وکي نو داسې چې د خلکو ذهن ته د کتاب او د کتاب د لیکوال په اړه تازه تازه معلومات وړاندې کیږي نو زمونږ په ټولنه کې لبد مرغه دغه نقد د یو ډیر حیثیتي شی ګرځیدلې ک په چا د نقد وکړو فکر کوي چې ته ګوندې د هغه توهین کې حال دا چې په اثر نقد او یو چاته احترام دا کاملا دوی
دغه لاره چې ور بل سه پیشنهاد کړ چې مثلا په فیسبوک کې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې ټوئیټر کې هر شي کې معلومات خپریږي د کتابونو په اړه دا څومره ماسره غنې مثلا ما خپل د ولیدل چې کله بغدادي پیر چاپ شو کنه دې په ډیر پراخ کچ دې ته تبلیغ شو په ټولنیزو رسنیو کې او همدار چې مثلا فکر کوم چې دویم چاپ دریم چاپ ته ورسېلو دا څومره ماسره لاره غنې
دا ډیره د خو اصلا په کار خو خبروندو ټولنې ته څو شایندې یو خدای دې چې هر دلته په افغانستان کې خبروندو ټولنې بس یوازې د کتاب چاپ او برته پیسې ګټل دادي ټولې نه خیم البته باید هر خبروندو ټولنې یو دروان شناسانو ډله ولري مشاورین د هغوی پر لپسې کار دی چې څه ډول کتاب چاپ کی چا د پاره کتاب چاپ کی کوم موضوعات دي چې خلک ورته اړتیا لري دا نه چې د بازار پسې لاړ شي چې ولا پلان کې ډوله کتاب دا په دې وروستیو کې به تاسو ګورئ چې هر خبروندو ټولنه ګوري روان شناسي کتابونه چې هر خبروندو ټولنه ګوري د مدیریت کتابونه نو یعنی یو دوه درې موضوعات دي خلکو رنیولې او د دې د پاره کړی چې دا فکر کوي دا د پیسو ګټلو وزریه ده خو زه فکر کوم نه خبروندو ټولنې باید ټرند جوړ کړي معیارونه جوړ کړي او لوستونکي باید دوی وروزي ټولنیزې رسنۍ یوازې د پوهاوي په برخه کې د خبرېدو په برخه کې هغوی سره مرسته کوي شي خو تر څو پورې چې علمي او دغه کار د مطالعه د دود کول د پر سیستماتیک نظر رامنځته نشي ګټنه لري. زر ته باور در کوم بغداد پیر ډیر خرچ شو ډیر کسان نه دی لوسته زما ډیر نږدې مرګري وو د دې د پاره چې ځان په دې د یوسف په مینانو کې وش میری په فیسبوک کې پیسټ کړه ده. او خبره دا ده چې کله په شوري توګه یعنی د خلکو په پوهه کې دا ذکر شي چې دغه کتاب ولې مهم ده په بغدادي پیر باندې لس علمي او د کره کتنې مزامین ته ولوستل نه مانه دي لوستي. مثلا د هغې نه وړاندې ځینې نور کتابونه چاپ شو،
سینوها
ډیر مشهور شو، په سینوها باندې لس مقالې ته اوسه پورې په پښتو ژبه کې ولوستې چې ولې ارزښتمن دی، ولې موږ د پیړیو وړاندې شعر نن دومره لولو، څه شی دی پکې، زموږ د ټولنې ته پکې څه اضرار دي، زموږ ټولنې ته پکې څه ګټې دي. نو کله چې دغه علمي بحث او مباحثې نه لوستون کی جامید یعنی دا غوی ذهن بندي بس صرف د فیشن پتوګه باندې چونکه ما یاد کی چې پلان کې کتاب دینو تا یاد کی کتاب زلاړلم یا می واخص یا می بل زیناک کسرا کاپی کاو په فیسبوک کې می شیر کا. نو زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ ډیره وخه وسیله ده نن سبا، مفت وسیله ده، ډیره کم مصرف وسیله ده، په هغه باندې خلک خبروي شي. خو د مطالعه دود چې ده تر دې ور اخوا دا ده چې خلک او پویږي سره کوم مطالعه وکي، کوم کتاب مطالعه کی، د یو شاعر شیری ټولګه چاپ شوی دی ولی خلک باید ولولي، لنډ کیسه چاپ شوی دی ولی ولولي، د ټولنیزو مسایلو په اړه باندې کتاب چاپ شوی ولی خلک باید ولولي. نو دغه د بحث او مباحثه او د کره کتنې دغه دود چې عام شي نو خلک ضرورت پیدا کوي، ځکه نوی په دغه نقد او په دغه بحث مباحثو کې نوی مسایل مطرح کیږي، خلکو سره یو نوی ایډیا پیدا کیږي چې ولا دې کتاب ته ضرورت لرم. نو اوس موږ دا شی نه لرو، تاسو وګورئ زمونږ کره کتنم سلیقې ده، ک چا به طرف کره کتنه وکړله یو وار ورته را برک شو چې پلان کې استاد دې ته وګوره وغه وګوره. حال دا چې کره کتنه د نظر اظهار دی، بیان دی، ښکاره کول دی. نو ولې ته د خپل لوستون کې نه یو کره کتون کې هیڅ کوم آسماني مخلوق نه یې، ولې ته د خپل یو ستا لوستون کې، ولې د خپل لوستون کې نه دا حق خلی چې هغه تا سره اختلاف د نظر وکي.
ډیره ډیره مننه اوربل صاحب. مخکې ځلان صاحب د کتابونو تجربه جایزو د ورک پر کې وای چې دا خبرو سره خو دوی دا مویل چې مثلا مافی باندونه مثلا دي چې سلیقوي چلند کیږي، فکر کوي دغه کار که مثلا اختیام سلیقوي چلندونو په اساس باندې دا جایزې ورکول کیږي، دا فکر نه کوي چې هغه چې کتابونه لیکي کنه هغه کتابونه لیکي ولې دغه جایزې نه ورکول کیږي؟ دغه دوی به رقم زړه مات شي او دغه د کتاب دا ټول بازار چې په یو شکل د اشکال به دا اغیزمن شي.
تورمن صاحب زه په دې برخه کې یو څه بیل نظر لرم. زه د سونه مخکې په یو پرهنګي مجلس کې وکنه خپل سلام صاحب په مغه سي کې هغه د جوړي هیئت کې و څلور پنځو شو کتابونو د کال غوره کتابونو ته دوی جایزه دوی یعنی دوی با صلاحیت کسانو پکې یو له با صلاحیت کسانو څخه سلام صاحب هم پکې و. یعنی دا کار ستا شاید دغه د مافیایي حلقي سره دومره یعنی ما ته ډیر زیات اهمیت وړ خبره نه ده په دې کې، کومه په نظر باندې ځینې نور عوامل چې دي هغه په دې برخه کې ډیر زیات قوي دي. خپل لیکوالي چې د یو قوي انګیزه غواړي، لیکوالي یو مسلک دی، مینتوب غواړي. کچیر یو لیکوال د خپل مسلک سره مینتوب ونه لري، مسلک یې ونه ګڼي او ډیر سخت کار ورته ونه کی، نو هغه به سره کوم کتاب ولیکي چې بیا د مینوال ولري. زما په نظر باندې زه چې کله بازار ته ځم دغه سینې کسان چې ګورم مطالعه نه کوي یا هم کتابونه نه اخلي یا اخیسته دی بیا پریشي دی، یو څور لاملونه دي. مثلا کتاب ګران دی افغانستان کې، دا اوس چې ته خبرندو یا ادارو ته ورسي هغه چې دا کوم کتابونه در باندې خرڅي قیمت یې خرڅي، کتاب لري دی یو څوک په ولسوالۍ کې اوس هغه کتاب ته ورسېدای نه سي. په ځینو ولسوالیو کې بیخي کتابونه ستنه د افغانستان په ډیرو سیمو کې کتابونه نه پیدا کیږي، یو څو غټ لوی ولایتونه دي چې په هغوی کې دا کتابونه پیدا کیږي. کتاب قوي نه دی، سم نه دی لیکل سوی، املایي غلطۍ لري، یو مفکوره یې نه ده وړاندې کړې او په کتاب باندې خواري نه ده سوی. لیکوال اور باندې کوشش نه دی کړای او خپل لیکوال ګډ وډ شیان په یو کتاب کې راخیست دی. نو کله چې یو لوستون کې یو کتاب لولي د تانګې زور نه کې دی په دې باندې باورې سي چې په دې کې املایي غلطه ایسته او مفکورې نه د وړاندې کړي نو هغه خو بیا دویم ځل یعنی د باندې زبل کوم ځای اخلي چې بیا د کتاب واخلي. نو زما په نظر باندې اول خو موږ دغه د مطالعې په اهمیت باندې سم پوه نه یو او دویم یعنی هغه ګټې نه دی راته معلوم دا یک دایو لوی لامل دی. بل خبره دا ده چې خبرند کتاب خبرندوی ادارې چې دی هغوی د ځینو لیکوالو نه پیسې اخلي، هغه څوک چې پیسې لري بس کتاب نه ګوري او چاپوي، یعنی بازار ته ډیر بې کیفیته بې مفکورې د املایي غلطیو څخه ډک کتابونه راغلی دي او یو ځل چې لوستونکي هغه کتاب ولولي دویم ځل دپاره هغسې کتاب نه اخلي. دویمه خبره دا ده چې خپل لیکوال په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت سم نه دی ادا کړی، داسې کتاب یې نه دی لیکلی چې هغه د یو ډېرې ښې مفکورې د یو فکر درلودونکی وي، یو پښو ادبیاتو لیکل شوی وي، داسې موضوعات یې راخیستي چې هغه د ځوانانو د روزمره ژوند درد بخوروي. نو دغه کوم مشکلات دي که چیرې دغه حل سي نو زه فکر کوم که یو لیکوال یو ښه اثر ولیکي نو دی به د خپلو لوستونکو هغه ذوق لوړ کړي او که چیرې داسې بې خوند اثر لیکي د املایي غلطیو څخه ډک وي په سمو ادبیاتو یې نه لیکلی، لغت پرانۍ یې پکې کړې، موضوعات یې ګډوډي، نو هغه د خپلو لوستونکو هغه ذوق ټیټوي. نو کله چې ذوق ټیټ شو هلته انګیزه له منځه ځي او انګیزه چې ته منځه لاړه بیا څوک کتاب نه لولي او زما دغه خپل لوستونکو ته هغه کسان چې د کتاب مینوال دي هغوی ته مشوره دا ده چې کله دوی کتاب لولي نو یو څه خواري د خپل هم وکړي. ډېر هغه کسان هغه لیکوالو کتابونه دي پیدا کړي چې هغوی لوی لیکوالي د هغوی په کتابونه ډېر بازار ته راغلي، خلکو ډېر هرکلی کړی، نو لومړي ځل دپاره دې همدغسې
یو اوریدونکو لرو او بل څه مننه دا اوریدونکو به راواخلو بیا تاسو دوستانو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
تشکر ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مې اړیکه نیولې. زه به داسې ویم چې بخوان بیا حوصلهګي نه کو، وخت لري بهانه جوی نه کون، یعنی دا زما د یو کتاب شعار دی چې پر مخ لیکلی دی هم د مطالعې غوره لارې یا روشای درست مطالعه هم او د دې چې راشم د مطالعې په موضوع باندې خبرې وکړم. اکثره ځوانان یا خلک داسې وي چې حوصله نه لرم او یا وخت نه لرم، نو دوی ځان ته دروغ وایي وخت لري او حوصله باید پیدا کړي که دوی غواړي د مطالعې د ګټو څخه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ اکثره خپل ظرفیت آګاهي نه لري او د مطالعې په بدو شرایطو باندې مطالعه کوي، یعنی په دې معنا د مطالعې په بعد عادتونو باندې نه پوهېږي، شرایطو برابر مطالعه نه کړي. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پنټیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. دا موږ چې چالانه وساتو ځان په نه پیسې او دا موږ چې خاموش وساتو ځان په نه پیسې استفاده ونه کړو، نو ټول ځوانان د مې دغه دی چې تاسو حافظه ضعیف نه دي او تاسو د لوړ ظرفیت خبر یا نو تاسو باید څنګه وکړئ په روش او شرایطو برابر مطالعه وکړئ. بدبختانه په افغانستان کې په بدترین روش باندې مطالعه کې هغه ده چې کله مطالعه برداری نه کړي، تمرکز نه لریم او د دې تر څنګ مطالعه په بد عادتونو نه پوهېږي، موسیقي به ورته چلانه وي، ګوشکۍ به په غوږ کې وي، مطالعه به کړیم. بل راځم دې ته چې دا ولې خلک مطالعه نه وکړي. ګوره موږ معلمین لرو، په پوهنتونونو کې استادان لرو، دوی منبع ته مراجعه نه کوي، هغه طرف ته نه متوجه کوي. نو دا به ښه وي چې په معلمینو باندې کار وشي، په استادانو باندې کار وشي او په کورنیو سره هم کار وشي، دوی ته د مطالعې اهمیت وښودل شي. ځکه وخت کم دی، زه نور ډېرې خبرې نه کوم، وربل صاحب ته خاص سلامونه کوم او دغه کوم غمونه او خوشحالۍ چې راغلي دي مبارکي وایم ورته. زه په د مطالعې په طرحه باندې کار کوم، نو که دغه ورونه زما سره همکاري وکړي او په ګډه سره جوړ کړو دا یا په قانون یا په یو مسؤول دا باندې تبدیل شین، تر څو هغه افغانان چې کله حج ته ځي یا واده کوي یا د پوهنتون نه فارغېږي ځینې کتابونه یې باید او بیا دې ته یا سند ورکړل شي یا په اصطلاح په ټولنه کې د یو مطرح شخص په حیث باندې معرفي شي نو تر ټولو توشي او امداغه سي رسنه کې ځنه کتابونه اعلان شي بعد بختانه ځنه مالفين په دوه خپکیږي چې ما کتاب اعلان نشو د بل اعلان شو په هفته کتاب ماری پیشی او دا غی گاتی او نور غی دی توخو دل شی مانا نا
دیر دیر مانا نا بلا وریدون که هم را سر پلی کرده دا با هم را واخلو چه چوک لکم زیاده میره بانیو که ازادی راڈیو دا
مسترم کرمون سب سلام دا غلیستان مزمین ملت تا درانو بلمانو تا برو نکاون پزن حدی وردک
ایمان وردک سی میره بانی
مانا نا ترمون سب واقعا که منصور سب دیر مهم خبری تایید باندې بزدم راو یا مچه دا موهید توس چې دا کوم موهید غلای دی دا موهید د مطالعه نه دی او یو څوک نشي کولای چې دغه موهید کې مطالعه وکړي امنیت مشکل شته دی نو یو ځوان صرف چې په یو ځای کې کینی دی د کتاب کتل او تاسو یو انتجور کیږي یا بریټ کیږي یا په ځای کې جنگ او جګړه راوونه ویني دا مطالعه نه کې ذهن یې ټول وګو ته ورګردي نو د درنو منو ما دا سوال دی چې څنګه کېدلای شي چې دغه دا ذهن ذهنیت یو ورونټو کې راو ویلو
اجتماع جمعه که دست دارم مشکل حل شد. مننه. مننه. کور ودان شدندی و یو بلا وریدیم که هم را اخلو بیا با راشو خپلا منمانو تا ده دوی نظرون برا واخلو. بلی ازادی راڈیو دا میره بانی اوکی. میره بانی اوکی ازادی راڈیو دا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سوک لکم ازایا. له په تمره غیدا غرور اړیکا را سره پریښو بل اوریدونکو همشته ازادي رادیو د مېرمنی بلې مېرمنی په ازادي رادیو ده
فرماته تاسو سلام او د ازادي رادیو کوم ته ابو خر جوان تاسو د نو ملون سلام محمد قاسم زوکه ملمن ولا سره اړیکه
زوکه سبل ملمن ولا ته مېرمنی وکي
چیرې مننه کوم چې نام د مطالعه ارزښت په یوستي کې مې نوال نه جوړه کړې ویډیو او کشمیر خانه نشي بو کول لري او په اندازې چې مشته لري باندې د مطالعه لري څخه په مطالعه کوي خو اکثره محصلین دي چې مطالعه ډیره د شنو کوي واځي خپل وخت کوي د ټول محصلین او شاګردان ته وړم چې نو په جګړه ورځ کې هم په درسي کې امتحانونه د پانتونو د مکتبو لپاره روان دي ته چې موږ د ګیرو ته ونیسي خپل مسره شو کړی ډیر نه نو
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو را به خپل ملمنو ته سب پختن ما سره دی دوستانو موضوعات به هم سره شریک خغله زلند مخکې وربل سیب د کتابونو د ویش موضوع ته اشاره وکړه فکر کوي دغه سیستم څومره منظم دی چې مثلا یو کتاب چاپ شي ټول ولایتونو ته رسیږي مثلا لرو پرتو سیمو ته هم رسیږي کنه رسیږي او بل دا چې دویم جز دې پختنه دار چې په دې روسي کې یو شمیر د کتاب پرولو ماساتو ځنی خدمتونه مثلا پیل کړی دي چې کته سي امغه آنلاین وغواړي چې دا کتاب د ماته راکښ خپل شپې ډول کې دوی غد کورته د دفتر ته تاسو ته درسي دي ډیر کم قیمت په بدل کې دا څنګه ارزوي دغه دوه پختل د کتاب
د رښتیام پلورو پروتو سیمو ته د کتاب رسول یو مسله ده یو ستونزه ده تر اوسه پورې هغه ډول چې په کار دي نشته ډیر فوکس او ډیر تمرکز چې د پلوې خارونو باندې کیږي خو اماغه چې ما لومړی سر کې ویل چې په دولتي کچه د شان ته کار وشي کله چې دولت په ولسوالیو کې شته ده داسې یعنی دسم نه چې ګنیالته کتابخانه نشته حالت د کتاب درسېدلو لارې چارې نشته او دولت دا شي کوي یعنی زمونږ کله په لور تسیمه کې ده خو له دولت یو وړه کتابخانه جوړه کړي ستونزه ده چې د کتابخانو نه تل بیا یې استفاده نه کیږي چې څوک په مکتب کې د مکتب څوک مشر دی کنجي هغه سره په جیب کې هغه شخصي مال غني یو مېش دوه مېش ته یو کال کتابونه پرتی بیرته دا غي بیا څارنه او دغه نه کیږي په پاملرنه ورته نه کیږي به نه یوخري لمنځلړ شي خو آزاد بازار لا هم زمونږ کلو ته نه دا غزیدل چلته کتاب ورسیږي او دویمه خبره اوربل سیب مکړه لچې قیمتونه لوړ دي خلک غریب دي یو شاګرد د مکتب یا د پانتون شاګرد نشي کولای چې په دومره لوړه کې لوړ قیمت باندې کتابونه واخلي په دې برخه کې کوچیر دولت مطبعي او د کاغذ او د برق په برخه کې د خبروندوی ټولنو سره همکاري وکي ټیکسونه پیرا کم کی نو کېدای شي چې دغه نرخ ټیټ شي د کتابونو د قیمت ستونزه هم حل شي. دویمه خبره چې تاسو کوم دغه وکړه د زنو خبرندوی ټولنو واقعا د ډیر خن وخت د ډیر خیب کار د پټول نړۍ کې زیلری او ډیره استفاده تنه کیږي. مثلا د خبرندوی ټولنې شمیره خلی زنګ ورته وه هر کتابی چې پکاري هغه راغوړي. خو بیا هم زه برته خپل اولی خبره ته ورزم، دا ټول کارونه هغه وخت امکان لري او آسان کیدی شي چې ته د کتاب په اړه ذهنیت رامنځته کړي، تر څو پورې چې د کتاب په اړه باندې ذهنیت رامنځته نه کړي هغه که چاپم شي کوم رسیږي هیڅ ګټه نه لري. او دا په لیکوال پورې تړاو نه لري، لیکوال خپل کوشش کوي، هغه چې ناسته شپو شپو باندې خواري کړی ده، چا کمه دا پیمانه داسې چا سره د لاس کې چې ووایي چې پلان کې ښه نه دی کړی او دا پلان کې بیسان کې چې دی دا ډېر ښه دی، داسې پیمانه کومه شته نه دی، یعنی بې طرفه پیمانه دغسې نه ده وزه کړې چا اوسه پورې، هیڅ دغسې دغه نه دی شوی. اوربل صاحب د زری کړکی یاد وکړله، هغه یو شخصي دغه ده موسسه د فرهنګي، ما د دولتي دغه په ټوله دنیا کې وګورئ تاسې، یعنی زموږ سره دغه په دې ګوان کې چې فرهنګ ټول له سل کلن شوی هم نه دی، هلته دغه سیستمونه شته دی. یو کتاب چاپ کیږي، کتاب جایزه اخلي، په ټول هیواد کې دغه یو غوغایو پلانکي کتاب صدارتي واړ واغست، پلانکي کتاب د نخبگان یو واړ واغست، نو هغه د دې سبب شو چې په خلکو کې ولولت الوسه پیدا کی. دلته خو چې کوم د دولت سیستمونه دی هغه ما مخ کې ویلې، زی د تنونه خود له شم زی په ثبوت رسوي شم چې आवाज د خپل ملګرو نه ورخه ولاګه د کتاب مخه مړولې، لکه دا افراد سره زیته نه ده. تورمان صاحب سره به زه یو ځل زیته وکم، دوه ځل به وکم، درې ځل به وکم، اصلا دا د کتاب د فرهنګ سره، د کتاب سره زیته ده، دا د علمي رویو سره زیته ده، د فرهنګي ارزښتونو سره زیته ده. نو د دې لپاره کور تم کتاب چاته ورکي، خو د کتاب په اړه که ذهنیت نه وي هیڅ معنی نه لري. دا غون وطن د کتابونو نه ډک شو، په سرکونو پرته دي، خو که د کتاب په اړه ذهنیت نه وي چې شی څوک ولولي، څه د پاره ولولي، څه تینه اخس کوي. دا هماغه بحثونه دي، مذاکرې دي، ادبي نقدونه دي، او په بیلابیلو کتابونو باندې، اکه په تاریخ کې، که په ټولن پوهنه کې، که په روانشناسۍ کې. تاسې وګورئ، دا ستونزه تاسې درکړې ده چې د روانشناسۍ کتابونه چاپ کیږي او هغه عام خلک لولي، دا بیخي مطلق کفر ده. د سرمایه‌داري په اړه باندې کتابونه چاپ کیږي چې زه څنګه میلیونر شم، زه څنګه ګټونکی شم، زه پلان کې بستان کې شم، هغه کتابونه د کوم ځای، د کوریایي، هغه د جاپاني، هغه د هالنډي، هغه د امریکا او د جرمني. زما دوستانی راوړي د کوټه سنگي د یو کاریګر ژوند په بدلی، نو دلته چې دروغجن مفکوري خلکو ته انتقالیږي، دروغجن مفکوره دا شي علت توانی دا شي چې زمونږ ځوانانو کې دغه عمر وپړسيږي، په عمل کې چې شي نه مایوس شي، د کتاب نیم زلو تور شي او ټولې کیسې پرېږدي. نو زه ډېر تاکید چې کوم هغه په دې کوم چې که مونږ د کتاب دپاره ذهنیت سازي ونه کړو، هیڅ شی هم نور ګټه نه شي رسولی. ته کتاب چاته ارزښتمن که ته تاسو ګورو، یعنې ډېر توکي دي، یو توکي په اړه باندې وایه دا صحیح دا 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 ګټې لري، هر سړی به ځي هغه باخلي ځان ته، ولو که هغه قیمته هم وي، ځکه خلکو ته ګټې دغه شولې. ته یو رخت نوې راوځي په اړه ووایه چې دا 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 خوبي لري. تاسو وګورئ پښتونونو کې خلک هماغه رقم کالی کوي، ولې کتاب لیکوال نه کوي، ولې د منافقتونه کوي، خو کوي کنه؟ نو دا خو ښکاره خبرې دي. نو دا وجه ده چې زمونږ لا هم د کتاب په اړه باندې ذهنیت په ولس کې نه دی جوړ شوی. هغه کوم ملګري چې لګیا دي مطالعه کوي، هغوی سره یو شوق دی، یو ولوله ده، هغه هم ډېر داسې کتابونه د هغوی لاسته ورځي چې هغه ته دروغجن خوبونه ورکوي، هغه وپړسئ د هغې افکارو د هغو تجربو د عملي کولو ساحه چې ده کوټه سنګي او کمپنی او مثلا د بل ښار سری چوک نه دی چې دی هلته هغه د میلیونرانو کیسې واوري. نو د دې دپاره یو ډېر نهایت ضروري دا دی چې کوم کتابونه مونږ ټولنې ته وړاندې کړو، لکه ما مخکې ویلې، باید خبروندوی ټولنې یو د روانشناسانو یوه ډله مسلکي هره خبروندوی ټولنه ولري چې هغوی په دې کار کوي چې مونږ څه شی وړاندې کوو لوستونکو ته. تیر کال مونږه یعنی په ټول بازار کې دا کتابونه وړاندې شول، اوس چې شه مونږه ارزکو لوستونکو ته
ډیر ډیر مننه ځلان صاحب. اوربل صاحب مخکې اوریدونکو پختنه ڈاکٹر صاحب چھ بدی ربانی توضیحات اور کوئی چھ مطالعی اصول سر رسم نے کی گی، یعنی مطالعی چھ اصول سر رقم تھا اصول تاکہ ابل دادے وردک سے امنیت موضوع امنیت خراب ہے مطالعہ نے کی گئی
تواڑو پشتن ترا زما لمڑے خو مجاب سے سخاٹی رمن نہ کہو میں دے یو دے کتاب اخبر بولو کہ ماں چترو پر لیدلای د درې سلورو کسان له جملې څخه یو دی چې د کتاب خبرولو کې ډیر زیات زحمتونه استلې دي. خدای دې د تنورم وس ورکړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې ونه درې غي. نو دا مطالعه به څنګه کوو؟ دا ډیر یو لوی سوال دی او هر څوک چې مطالعه کوي دا مخ ته پروت دی. نو چیرې دغه سوال سم ثواب کې دی به له مطالعې څخه اعظمي ګټه واخلي. دغه د مطالعې یو لوی شرط دا دی چې کله ته مطالعه کوي باید په پټو سترګو هر څه چې په کتاب کې دی هغه ورسره ونه منې، خپل باید انتقادي مطالعه وکړي. کله چې کتاب لولي باید د ځان سره وای ارزي چې دا خبره سمه ده که غلطه ده. کله چې ته دا ارزیابي کوي دغه کوم موضوع چې هغه ستا په وړاندې پرته ده هغه ستا په ذهن کې کښېني، نو هغه کتاب کې چې کومه خبره ته زده کوي هغه دې په ذهن کې پاتې کیږي. بله خبره دا یو امریکایي ښوونکی دی، هغه جان برګاپ دی. هغه وایي چې زه چې کله د یو کتاب یو فصل ولولم تر هغو پورې دویم فصل ته نه ځم.
ډیر وبخې اوربل صاحب، دوست دانش پرندوی ټولنې مسؤل اسدالله دانش سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، ځکه دوی په لاره کې سفر کړي چې داسې ځای ته به ونه رسېږي چې موږ به غږ سم نه اورو. دانش صاحب تاسو ما غږ اورئ؟
اورم صاحب. سلام
قربان مشم مهربان. ما سره دلته خبرونه کې ډاکټر صاحب تیولا رسولی، انجینئر صاحب تیولا رسولی، رحسان جاوید اوربل صاحب او طاهر زلان صاحب ملمانه دي. د مطالعه د ځوانانو چې څنګه علاقه ور سره زیاته شوی کنه نه کوم شي په دې اړه باندې خبرې وي. یو دوه پښتنې تاسو سره جوړ شوی، یو دا چې د سیوال کې چې د دوی له خوا چې قیمتونه کتابونه لوړ دي نو ځکه ځوانان نشي اخیستی، دا یو خبره. او بل زلان صاحب دا موضوع مطرح کړه چې کچیر د خبرندوی ټولنې دروان شناسانو یو مشورتي بورد ولري چې دوی ته ووایي چې مثلا څه ډول کتابونه باید چاپ شي څه ډول چاپ نشي، په دې اړه ستاسو نظر وختو ده صاحب؟
ډیره ښه ده. زه فکر کوم دا اوله پوښتنه زما په باره کې نه ده، ځکه زمونږ کتابونه ډیر ارزانه کتابونه دي. مونږ هڅه کړې ده چې کاغذ ډیر ګران او فیشنی نه وي، کتاب ارزانه ورکو خلکو ته چې هر څوک واخلي. یو ستونزې سره مونږ په دغه برخه کې مخ شوي یو.
دانش صاحب یوازې د خپل هدف مې تاسو نه و چې دانش کتاب په ټوله کې مې وي چې تاسو کتاب خپرندوی ټولنه د مسؤل په توګه
راځم خبرې ته راځم. بله خبره دا چې خپرندوی ټولنه دلته هڅه کوي چې کتاب ښه چاپ کی، په لوړ کیفیت چاپ کی. نو په کیفیت لوړیږي نو قیمت ورسره یو څه لوړیږي او یو څه ګرانیم شوې ده. یوازې افغانستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې ګرانی شوې ده، دا دی بله خبره. او یو بل مشکل چې موږ ورسره اکثر مخ کیږو هغه دا دی چې سمو د مخ کې موږ په یو وزارت باندې کتابونه خرڅ کړیو، نو هغه زموږ کتابونه اکثر په کې د بک پیپر او داسې کاغذ، نو هغه ویل چې نه موږ دا کتاب نه اخلو ځکه چې د دې دا کاغذ چې دی دا اصل نه دی. موږ ویل چې اصل کوم کاغذ ته وایي تاسې؟ نو هغه موږ ته ډېر قیمتي کاغذونه وښودل چې دغه ته موږ اصل وایو، دا فوټو کاپي دي دا نه اخلو. نو بیا اکثر خپرندوی ټولنې مجبور هم شي چې داسې کاغذ باندې چاپ کړي چې هغه وزارتونه یا که څوک یې اخلي چې هغې ته منلو وړ وي. او دویمه خبره دا ده چې دویمه پوښتنه هم چې وکړه
ما چې زلان صاحب وویل چې کتاب پرون ټولنې روان شناسان یو بورد ولري چورتوي چې کومه برخه کې مثلا
زلان صاحب ته به خپل ټولنې لپاره دا بلنه ورکم چې د زما د بورد مشر شي.
نه خو زه روان شناس نه یم دانش صاحب،
ما سره دې کار وکړي. او دا ګوره دلته خو موږ په هغه حد او اندازه کې نه یو چې داسې دوبره ډیر مخکې نه یتلی په هر حال زلان سی بیا لیکنه کړی و زلان سی بیا لیکنه کړی و ما سهارولستله هغه لیکلی و چې خبرندوی ټولنې یو قسم کتابونه چاپي دا خبره صحیح ده خو دلته یو غټه ستونزه دا ده چې زمونږ یو خو د هغه دار چا د فهم ترها ده او د پیژنګلو د شناخت ترها ده او د ملګرتیا ترها ده دا قصه روانه ده او تاسې وګورئ ځینې خبرندوی ټولنې دي هغه مثلا یو قسم کتابونه چاپي ځینې مونږ ډېر تاریخي او ادبي کتابونه چاپ کړي دي ځینې نور مثلا ژباړې کوي ژباړې ګر چې مونږ هم چاپ کړي خو په هر حال داسې قصې شته دي په کې یو څه ستونزې شته چې مونږ پرې پوهېږو اما کولی نه شو
یو خبره دا ده چې مونږ په دې باندې ومغږېدلو که مثال چیرته دولت د خپرندویو ټولنو نه هر کال کتابونه واخلي په غټ تعداد باندې نو دوی کولی شي چې د په دغه آمدن یو بورډ وټا کې او هغه یوازې کار پدې کې چې مثال سکال شل دروان شناسی برخه کې کتابونه چاپ شو یا مثال سل کتابه چاپ شو راتلونکي کال منګه لوستونکو ته باید چی شي ورکو نو دا به د خبروندوی ټولنو د خپل لوستونکو سره یو مرسته کنه هغه به تر روزي خپل لوستونکو به روزي او نړۍ وي نو خو ډیر مسولیت چې دغه دولت ته ذکر راځي کیږي که خبروندوی ټولنه کتاب چاپ کی خو د کتاب د خرڅلاو د پاره یو وړه ساحه بازار لري خو مشکل دی دولت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هر کال بودیجه بیرته ګرځیتنه نو دغه پیسې لطفا دوی د خبروندوی ټولنو کتابونه والی په لسوالی او کلو جمعلیسو او پوجرو کې د کتابخانه جوړ کی نو یو خلا
ګوره زلان صاحب ایس وجرو کې نه جوړی د اطلاعات فرهنګ وزارت خپل دواتیا کتابخانه دي کپی ذاتیا کتابخانه لري په افغانستان کې د موږ نه هر کتاب دوا دوا یا درې درې ټوک واخلي نو درې چې ضرب دواتیا او پیزاتیا کې زمنګ د زرو ټوک یا د دوا زرو ټوکو هغه ایوریج لاندې راځي کنه نو دی که صرف دومره وکړي دی په ټول عمر کې سکل صرف د شل لکه روپو کتابونه اخیست د دوه میلیونو یعنی شل لکه کېږي د دې کتابونه اخیستي دي چې هغه هم یو څه ډېر سخت پروسیجر و چې تر څو دا قصه ختمېدل هلته مشاور صاحب یو زمونږ استاد یو ملګری دی نذیر زوی صاحب چې هغه یو ډېر یو فعالیت کړی دی څه لارې او ګودرې جوړې کړي دي نو که اطلاعات فرهنګ په دې مجبور شي چې هر کتاب نه پنځه پنځه ټوکه یا درې درې ټوکه موږ نه د هر د شاعري کتابخانې لپاره د هرې کتابخانې لپاره
بله نن خو د خبرونه وخت کم دی خو په بل وار خبرونه کې ان شاء الله دا موضوع د اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کوو
خو هغه مې د ماسه اورې دلی مې نو بخې ک غړې وړې مې ویلې زه نه غار سره وانه په لار کې
او بس خصه فرته استغوار کور مو ده
د دې سره په اړه باندې یو د ویو چې دانش صاحب واقعا د هغه خبروندوی ټولنو نو چې په افغانستان کې د کتاب د خریدا د لپاره ډیر کار کړی دی یعنی هغه وخت چې کتابونه سره پښتو کې چاپ کېدل نه دوی هڅه کړې ده کتابونه چاپ کړي دي هم دا ور بل سي تاسو بم پدې چې خلکو ته ډیر خخه کتابونه ورسول او واقعا ځنې نور خبروندوی ټولنې دي چې په دې برخه کې ډیر خه رول ادا کړي
ډیر من ور بل سي تاسو خبر مخ پات شو
بخښه اسما خبر پني مکی پات سو ځنې کسان دي ما ویل چې دوی په میاش کې 50 تر لس کتابونه ولولي دا ښه مطالعه نه ده دغه چې مجاب سای ویل وای د مطالعه بدره وشته یو هم دادی ما مخکې د یو شون کې خبره وکړه غوا چې کله زه د کتاب یو فصل وایم تر څو چې می هغه عملی کړی نه یو نور ته می تدریس کړی نه زمخ کې نه زما نو کچیر مردسی مطالعه وکړ فکر نه کوم چې بیا د موشانګیزه ونه لرو بل خبره دا ده چې دغه وسنۍ سیړنه چې سوي دی وای کله چې تاسو د یو کار د پاره مثلا مطالعه یو کار دی د پاره یو خاص ځای تعین کوي او یو خاص وخت وټاکي نو تاسو هغه نتیجه چې تر لاسه کوي 15% به دا زیاتی یعنی دا ډیر موثر تمامي چې کچیر تاسو وخت وټاکي او ځای ورته تعین کړي چې زبا په ورځ کې مثلا یو ساعت د ماښام د خوا یا د سهار د خوا څخه یا نیم ساعت مطالعه کوم خواره ورځ پی کوم دا ډیر ښه نتیجه ورکوي او بل خبره دا ده چې کچیر موږ غواړو چې کتابونه خلک ولولي باید دغه د مطالعې د ګټو پاړه باندې هم خلک خبر کو مالندې د سې یو لس غټي د کتاب لوستلو دغه راخستې دی ک وخت یې سپیل لندر توایم او ورسته چې نه چې سوي دی وايي مطالعه چې دا دغه د لیوان توپ مخنیوي کوي یعنی زمور په ټولنه کې دا مشکلات ډېر زیات دي ځینې خلک اعصاب خراب کیږي کنه یا د الزایمر ناروغي د چې سړی حافظه د لاسه ور کوي کنه وای د دې مخنیوي کوي رواني فشار کموي پوهه مو زیاتوي کتاب بل خبر دا چې وای د لغتونو زیرمه مو زیاتوي یعنی موږ چې کله مو د لغتونو زیرمه زیاتوي موږ شی جملې جوړولای سو او شی جملې چې جوړ یو شویان یو شنه تاکر نه جوړیږي بل ګټې دا د وای مطالعه مو حافظه کوي کوي او ځینې کیسې چې مولا یاد وتلي هغه په مطالعه سره بیرته راژوندی کولای سو یعنی زموږ د حافظې د کمزورتیا مخنیوي کوي بل ګټې دا چې وای مطالعه منطق او تحلیل مو غشتلای کوي بل ګټه دا ته ځینې یو ملګری پوښتنه هم وکړله وایي خلک تمرکز نه لري چاودنې دي او داسې خبرې دي وایي که تاسو خپله مطالعه وکړئ دغه ملګري ته زه وایم نو ستاسو تمرکز به پر ځای باندې توجه به مو پر ځای وي او بل ګټه دا د وایي یو لیکوال درنه جوړه وي هغه څوک چې مطالعه کوي که څه هم د لیکوال نه وي خو په وخت او زمان سره د لیکوال جوړې دایسي مطالعه وای تسکین بخش ده سړی ته آرامي راولي او لسمه ګټه ده د وای مفت ساتيري ده خلک ډیر زیات
یو لسمه خدانه وای خلک د پیسو خلاصې ده په هر حال او ست درازو تاسو ته کتاسره ته دا وای چې په ادبیاتو برخه کې مثلا په خو کتابونه ډیر چاپېدل هم دی برخه کې چاپېدل یا خو د دانش صاحب خبره چره ټولنه دا کار کوي یو موږ چې د دانش صاحب سره ناست ولاړو چې د ادبیاتو سره سره کار دی نو ځکه وای چې ولاد ادبیات برخه ډیر چاپی آیا فکر کوي چې په نورو برخو کې دغه مسله څومره توجه ورته شوې ده په نورو برخو کتابونه ځکه تاسو خو بیلابیل کتابونه اخلي مثلا خلک ترې ډالۍ کوي تاسو بنسټ هم لري په دې برخه کار کوي په نورو برخو کې څومره کار شوی دی آیا رښتیا هم هغه تشه چې بیلابیلو برخو کې و د کتابونو برخه کې هغه پوره شوی دی خلک هغه د خپل اړتیا وړ کتاب ته لاسرسي پیدا کولای شي ترلاسه کولای شي کڅنګه
ډېر ښه پوښتنه زه به د هر څه مخکې اول د کتاب قیمت او د شخص قیمت تاسو ته تعریف کوم کله چې زمون خبرونه کې بحث وسه چې کتابونه قیمت دي حتی سوالونه مو چې کتابونه په کم کوالټي باندې راځي یا خرچيږي بازار کې خو آیا موږ دا بحث په دې باندې کړی دي چې د یو شخص شخصیت څونه قیمت لري متاسفانه نن په افغانستان کې فیسبوک راغی اما فرهنګ د استفادې نه دی راغلی په یوې هفته کې 3G یا 4G په 1500 یا په 1500 اوس په افغانۍ باندې دوی اخلي مصرفي اما په هم باندې درې جلده کتاب کې کڅو واقعا غواړي چې ځان ته قیمت ورکړي شخصیتي قیمت ورکړي ځان ته د ټولنی اجتماعي قیمت ورکړي د بل چا په ارزښت پوسی لکه څنګه چې زموږ همکار ویلې اوربل صاحب چې هغه فواید چې ویلې نو کته چې چیرې د مطالعه ولري د بل چا په قیمت باندې هم پیږي چې بل چا په قیمت باندې پوس وي هغه د پټولنه کې اصلاحات راځي راغلو موضوع دی چې تاسو سوال وکړ چې آیا په کتابونه کوم کوم بخشو کې راځي موږ متاسفانه د زیات سرکار چې زما د محصلینو سره په پانتونو کې دی هر کله چې زما محصلین هم زما معمولا د هغه کتاب ورکوم چې دا په حرکت باندې راولي دا ته دا په انګیزه باندې راولي دا که په صحیح لار کې غلط رواني هغه په غلط لارې صحیح کی خو متاسفانه ځینې محصلین بیا د دوی تقاضاګانې دي چې زمنګ د رښتې په اساس باندې موږ سره کتابونه نه ستدي حتی مثلا د انجینری په بخش کې مثلا د طب په بخش کې منابع نه ستدي د اقتصاد په بخش کې د حقوق په بخش کې د هر پانځه چې موږ په افغانستان کې لرو هغه منابع یا هغه کتابخانه چې قدیم په مشخصه کتابونه ده چې د دوی د پاره یو مشخصه منبع یا آدرس یا ورته استاد په صنف کې آدرس ورکې چې لار زه په فلانی فلان کتابخانه کې په فلان کتاب خپرندو ټولنه کې تاسو کولای چې دغه کتاب د دغه لیکوال واخلې تاسو کولای چې دغه مشکل هم حل شي نو دغه اساسي غټ مشکل دی چې په صد د معاصرینو د همدغه معاصرین دي چې دا بیا دا ناقصه فرغه کیږي د دې بیا موږ بیا محصول نه خالص ورته وایو چې نه فرغه کیږي اما هغه شی چې منابع یا هغه کودونه یا هغه کتابونه چې دا وزن استفاده او کې د ترلاسه کولای نسی نو موږ هم د ازادي رادیو د طریقه هم د دغه کتاب خبرندې ټولونو غوړو چې هغه کتابونه چې د محصلینو اساسي اړتیاوي چې دوی د پرشته تحصیلي کې دوی ته قوت ورکړي دغه کتابونه راوړت کی په هر قیمت باندې چې دا د دولت تقاضا کی د وزارت تحصیلات علی نه دي تقاضا کی کڅ خزینه هم راځي د وزارت تحصیلات علی د ورته خزینه ورته تخصیص کی ترڅو چې دغه مشکل حل شي. او یو موضوع د روانشناسي او جامعه شناسي ده چې هغه شخص ځان جوړي، فقط ځان جوړي چې ځان دې جوړ کوي ته مجبور یې جامعه جوړي، نو هغه بیل کتابونه دي او دغه مهم کتابونه.
بله ښاغلی رسولي، وروستۍ پوښتنه چې تاسو نو کوه هغه دا چې تاسو وروستۍ کتاب مطالعه کړی وو هغه کوم کتاب دی؟ چې
وروستۍ کتاب چې ما مطالعه کړی دی، اول کتاب مې چې مطالعه کړ په نامه د مخه پکېږه لا تحزن، دا هغه کتاب چې د دې ژباړن فرید احمد هلال و چې زه لاړم په کونړ کې مې دا پیدا کړ. او اخرنی کتاب چې ما پیدا هدف په نامه اخرنی کتاب چې ما مطالعه کړی دی دغه نوم هدف دی، چې دا خارجي کتاب دی او ژباړل شوی دی زموږ تاسو په ژبه باندې. نو زه خپله هغه کتاب مطالعه کوم، بیا وروسته په علمی شخصیتو کې لکه نن هم چې تاسو په هغه کې برنامه کې زموږ علمان تاسو ته مهم کتاب
ډالۍ کوي
درته په خاطر د برنامه کې انشاء الله
ملمنو ته موږ کوي واز مات
بس انشاء الله ګورو بچي
خو چې څونه دی
انشاء الله الله خیر زه
ور بل څه تاسو ورسته مطالعه د کوم کتاب
تورمن صاحب ما ورسته کتاب چې لوسته دی هغه ملیر کوټلا دی د صفیه حلیم د پښتو ژبې وی تکړی لیکوال لیکلی دی دا په هندوستان کې د پښتنو تاریخ دی. نو زه ستلی مهم ته څو ځله هلته ګرځېدلی یم خو دې کتاب په خاص ډول باندې زه د هندوستان په مختلفو سیمو باندې ګرځولی یم او د هغه ځای تاریخ یې راته ښوولی دی. تورمن صاحب که زه یوه خبره کول غواړم وخت هم په ختمېدو دی، د کتاب خپرول او د مطالعې ته د خلکو د سوالو په برخه کې زه یوې موضوع ته ډیر زیات خوشبین یم. په دې وروستیو کې زموږ ځینې ملګري ډیر تکړه زه تلان ورته وایم، یو څو کسه چې زه خپله پیژنم دوی په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی، دوی ولسوالیو ته کلیو ته کتابخانی خصولی دي. په دغو کې یو درې کسان چې زه خپله پیژنم، یو مجیب رحمان محمودی دی چې په وردګو کې یو دوه کاله مخکې ما ورسره لیدلی و، فکر کوم هغه وخت کې راته ویلو تر شلو پورې کتابخانې جوړې کړې دي. نو ما سره فیسبوک کې دی اوس هم لګیا کتابونه راټولوي او خلک هماغسې کتابخانې جوړوي، یعنی په یو ولایت کې شل کتابخانې جوړول دا یعنی رښتیا هم یو قهرماني غواړي. بل وسا صاحب ته هغه په کندهار او ځینو نورو اوډونه دوی دواړه چې دی قهرمانان دی په دې برخه کې چې کتاب رسوي او کتابخانی جوړوي په کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې هلته کتابخانی جوړ کړی دی. او بل ایمل شمر دی هغه په پکتیا کې هم داسې کار کړی دی. نو زه پر ځوانانو باندې غږ کوم، هغه کسان چې غواړي په دې ټولنه کې تغییر راولي، غواړي چې ځوانانو سره کار وکړي، غواړي چې د دې هیواد آینده سم شي، د همدغو درې ځوانانو چې ماته معلومه شاید پلس کړو نور هم وي، د همدغو لارې تعقیب کړي، خپلو کلیو ته او خپلو ولسوالیو ته دي کتابخانی وغځي، د ملګرو نه دې مرسته وغواړي، د سرمایدارانو نه دې مرسته وغواړي، تجارانو دې مرسته وغواړي او د دولت نه دې مرسته وغواړي.
ډېر ډېر مننه نوربل صاحب. او ځلان صاحب تاسو چې روسیه کتاب مطالعه کړی دی پر چې یو ریفرنس شي ټول ته پر چې دا کتاب
ما ډېر لیکنو کې ما لوستیو چې صدیق د پښتو ډېر ښه شاعر دی، د کاظم خان شهدا د هغه پیر شاعر دی، نو خدای شته دا غ دیوان مې نو لوسته، نو دا یو میش وړاندې هغه کتاب دیوان مې پیدا کړ او واقعا چې ومې لوسته نو یو دویم شهدا مې پیدا کړ. ما فکر کوو چې د شهدا غوندې داسې شاعر به بل مونږ په پښتو کې ونه لرو. سید صدیق به د شهدا همتا او همسیاله نه وي، ولی واقعا ډیر نو وختګر پاغه، یعنی تقریبا څه یو سلو څو نوي کال وړاندې د ده په شاعرۍ کې هغه نزاکتونه، هغه رنگینۍ، هغه خخه مضامین هغه چې ما پکې ولیدل ډیره د حیرانتیا وړم راته وه او ډیره جالبه وه. نو روسي کتاب مې دا و چې ما مطالعه کړی، بلکې لا هم لګیم پې.
ډیره ډیره مننه.
قدرونه اوریدونکو په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیدي. لخپل درنو ملمنو هر یو انجینر سیبتی الله رسولی، خاغلی جاوید احمد اوربل او خاغلی طاهر ځلاند څخه مننه چې په دغه خبرونه کې موږ سره برخه واخسته. لته سو درنو اوریدونکو هم مننه چې په ټلیفون مو را سره خبرې وکړي، خپل نظرونه مو شریک کړل، پوښتنې مو مطرح کړې. تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې خدای سپارم. په راتلونکي ساعت کې به نصرت پارسا د همدغه خبرونه په دری برخه کې فکر نه او لته سره وي خونه ولرنه.
زندگی میں دل تانا چې آسمان کې ستوري نوري، زندگی دې دل ما ستورین وی زندگی دے دل میں